السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته او د غراز د ازادي میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې دی. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له طالبانو څخه د خپل پوځ د میلیارډونه ډالرو تجهیزات بیرته غواړي. ترامپ تر لوړی یو ورځ مخکې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د دوی د پاوز میلیارډونه ډالر شتمنۍ طالبانو ته ورکړل شوی. هغه زیاته کړې چې له افغانستان بیرته پیسې نه غواړي، خو ټینګار یې وکړ چې د پاوز تجهیزات غواړي.
We will strengthen and modernize our military again. We did it. We rebuilt our entire.
دوی موږ خپل پاوز بیرته پیاوړی او په نوې یو تجهیزات سمبالو. موږ به ټول پاوز له سره جوړ کړو. دوی د جو بایدن ادارې د دې پاوز میلیارډونه ډالر طالبانو ته ورکړي دي. دوی زموږ د پاوز یو لوی برخه دښمن ته ورکړي ده. آیا تاسو پوهیږئ چې موږ هر کال میلیارډونه ډالر افغانستان ته ورکوو؟ دوی طالبانو ته وایو چې زه دا پیسې بیرته نه غواړم، خو تجهیزات غواړم. ټاکل شوی ټرمپ نن دوشنبه په رسمي ډول لوړ وکړي او د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړي. تر دې وړاندې سیګاریا په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې ویلي و چې د افغانستان د پخوانی پاوز د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته پاتې دي. د هغه تجهیزات چې متحده ایالاتونو د افغانستان پخوانی پاوز ته ورکړي وو، د طالبانو حکومت له د ښاغلي ټرمپ پر څرګندونو تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د افغان فعال حمزه الفت مړینه خواشینوونکې ده او په اړه باید تحقیق وشي. ریچارد بنټ ریاکشن بنا وخت پر خپل ایکس پان دا بیان خپور کړی دی. درا پورونو لمخې حمزه الفت د 2023 کال په لومړیو کې په کابل کې نیول شوی و. هغه د خزو او فعالانو په اعتراضي لاریونونو او غونډو کې د ګډون په خاطر بندي کړای شوی و. د بشري حقوقو فعالان ادعا کوي چې طالبانو ځواکونو حمزه الفت په زندان کې سخت شکنجه کړی او د همدغو شکنجو او پاتې تاثیراتو په خاطر هغه تر ازادۍ څخه وروسته د ناروغي او ټپونو په خاطر ساور کړی دی. د طالبانو حکومت د حمزه الفت په مرینه او په زندان کې د هغه شکنجه په تړاو خبرګون نه دی ښودلی. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي چې په غور، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، دایکنډي، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، پروان، بغلان، پنشیر، کاپیسا، کابل او سالنګونو کې به واوري او بارانونه وشي. د وړاندوینې له مخې د باران اندازه به د 15 او 150 ملي مترو تر منځ وي او د واوري اندازه به د 100 او 150 سانتي مترو تر منځ. د هوا پیژندنې ادارې دا هم ویلي چې په مرکزي سیمو او سالنګونو کې به قوي بادونه هم ولګیږي. د پاکستان پاوز ویلي 15 تنه وسلوالې د افغانستان پاکستان په پوله باندې وژلې دي. د پاوز مطبوعاتي دفتر ISPR ادعا کړي چې د غوبریدګرو غوښتل د بلوچستان له جوب سیمه سره د پاکستان خاورې ته ننوځي چې د پاکستانی پوځیان لخوا هدف وګرځیدل. د پاکستان پوځ په دغه بیان کې یو ور بیا ویلي چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د خپل خوا پولي امنیت وساتي. د پاکستان د پوځ بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید خپل مسؤلیت ادا او اجازه ورنکړي چې له افغان خاورې د پاکستان ضد فعالیتونه ترسره شي. او درې اسرائیلی يرغملي خزي د حماس له بند خلاص یا اسرائیل ته ورسېدي. د يرغملي آزاد شوی خزي څلورويش کلنه رومي ګونن، 28 کلنه ایملی داماری او 13 کلنه دورن شتانبراخر دي. د راپورونو لمخې دوی 401 ورځې د حماس ډله سره يرغملوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دغه آزاد شوی خزو یو سخت او وحشتناک دوره تیر کړی ده. دغه خلاصو شو یو يرغملو په بدل کې اسرائیل شاو خو نوې فلسطینی بنديان آزادوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا د يرغملو د وی ډلې خلاصون او د اسرائیل او حماس لخوا د اوربند تړون پایل یو مهم ګام وباله. حماس او اسرائیل له یک شنبه اوربند پایل کړی دی. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ډله ګڼل کیږي، د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په بریج سره 1200 کسانو وژل او 250 تنه يرغمل کړل. هغه بریج چې پر غزې هغه بریټ پر غزې د اسرائیل د بریټ لامل وګرځي چې د حماس روغتیایي چارواکو په خبره لک تر لګه وڅل وګزر فلسطینیان پکې ووجل شو.
هلا
د خزو دیدلوري
دا هیلی پروگرام دی برخی تموز فرید استیال هر کلی که هم. نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه انجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دور کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکي چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړی شوي خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته یې هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتې دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟ طالبانو دوره کې تاسې یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسې بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویرې در سره و چې تم که اووم ته لاړه شي نه شي کولی درس ووایې په کور به دې کښېنې؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي، بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې دې هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره مې مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لري وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت. مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ویلي، مونږ نه شو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللي، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول؟ ته هم یېرېدلې چې والله طالبان رانه شي، څه مونږ ته ونه وایي، استادان یې ښځې وي که نه نارینه درته راتلل، مکتب کې مو طالبان وو که نه؟
اصلا استادان یې چې ویل اول نه تر اخره پورې وي، مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان راسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته رانیسئ. حتی چې مونږ په آخرینۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه، که په دې اړه راته ووایي، دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې چې ښوونځي ته وړې وي، هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړلو هم را سره دوه دانې مګانې مې را سره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جرات وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما مې په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کښېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې مام زولې ده هغه به هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته میانې راغللو، له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې بیا تناس وم، ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه. هغه د بل کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو، خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه. نه شوم کولی چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وړلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کښې څو کلنه وې؟
زه د پنځو کلو هم چې مکتب کښې داخله کوم او چې په دوم صنف کښې هم فکر کوم اووه کلو.
هغه وخت کې کوم مضمون خزده کوم دغه ټول اول سنف تر شپږم پورې کوم مضمون کې تکړه وي خزده کولای شو بیا
زیاتره چې استادانو راته فرین راکاوي کوم نام د مضمون لپاره راکاو د درس لپاره زیاتره به په ریاضی کې راکاو په پښتو کې راکاو او بیا د ژوند مهارتونو تر دریم سنف پورې او په اووم سنف کې چې شپږم سنف کې چې بیا ساينس او ټولنیز دي کې زیات نمرې اخیستي انګلیسي
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه او تاول چې زه بې جرأت مم بیا استادانو خود سینه دغه کول چې یاد در باندې غوسه شي یا د څه وایي چې تنورم بې جرأت شي ورسره
حتی زمونږ استادانه د سي ډي زیاتې شي فزوي یعنی زمونږ استادانه د کمات څخه کاری دی ول بې جرأت او بیا ورسره ماته استادانه د سي ول په تمر داري کوم زمونږ درته هیڅ نه وایي تاسو به خي مونږ د سي له کمالو روان دي ته ماته به تل هم دا خبره استاد کوله ما غ استاد هیڅ کلبم لا یاد و نو زی حتما ایمان پرون هم په یاد کې راغله چې استاد زمونږ څومره ښه هغه استادانو به زیات محترم وو تاسو ولې مونږه ام چې نن زمونږه سنتیانم چې سنتیانه نه زمونږه خپل دوه ولې مونږه د کورنۍ د کاکالو دغه سی وي مونږه زیاتره ټول سنتیانه سمینی وي راسته
څه مشه وکي کې نه سي مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کینوله مې ته څه په اصل په سم کې وره او د ټوبه نه چې مزه وره ټول ما نه غټې وې څه کزه په کوچنواله کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد دې دی لپاره په اول صف کې کینوله
عموما دا اول صف کې چې څوک کینی بیا و صدر باندې ډېر غکې کله داسې شوی چې درس دینه وز د صدر تول چې جګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلې خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتله لسې ما درس نه ویلې استاد راته ویلې چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلې سبب کې کومه یو غلطي دم خو بیا استاد را سره زیاتره کومه کاو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کما او استاد دې دې کله کله به استاد خو قارم کوي زیاتره په غوسه کې استادانی خو بیا ما به درس یادو
په دې راته وایې کور کې د درس چا سره وایلې چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بلکم زیات تللې چې درس زده کړل ته انګلیسي وایې مدرسې ته لاړ شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چراغلم پلار به مې راسره یادو مشرخون لکه څنګه چې د کور ماشوم هم ټول را نغټ و نور ټول به راسره درس ویلې همدغه سمې پلار مې راسره ویلې خویندو مې راسره ویلې ورونو مې راسره ویلې
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس وایي چا ول نمبر شي سنف کې دویم شي
اول مې پلا را سره کوله خور مې را سره کوله خور مې پلا نه زړیر مې نن دوی مزه چې ما سره ډېر کوم کړی تر څو سو شي نمبر واخلم ف په جګو نمبر کې راسم خو ما سره درس هم زیات یاد کړی زه ډېر تر مننه نه بیان کوم
خپل په سنف کې څوم نمبر وي
په سنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام را ته وای سمای خاطرات کتابچه درلودل مکتب کې چې څه پکې ویل کې کنه فکر دې کوي چې لا وخت دې چې هغه کتابچه ولري
ما خو خپل ته د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم سنف کې وا نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دینه بعد کې دې سي زیاتره سنفیان ما سره ما خاطرات ور سره پاتې سي دغه خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم خپل خو سنفیان نو
هغه کتابچه اوس هم در سره شته
را سره شته
چې په کې ډېر ښایسته دي چې ته همیشه ګوري لولي او ځان سره ساتي
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د سنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې په کلي کلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپه سي وایم په دې تیر آخر کې شپږم صنف کې چې وم بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې زمونږ سنفیانې کوم سنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې په کلي کلي او زیاتره همدغسې نور
سمایه جانې په خوانځي کې خو د شپږم اووم اتم د عموما ماشومان وي پکې که په دې اړه ته وایې هغه وخت کې د جنګ کولو ځکه چې ماشومان خو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله د جنګ کړی جنګ دراوړی کور ته
زیاتره خود سی او چې په مکتب کې مونږ دومره جنگ نه کړو که استادان نه ډاری دوی ته غوړه ته پوسه کیږي خو کله کله به ملنج راغله چې تا ولی ما کتاب چا کې دا ما کتاب چا ورک کړی یا تا ولی ما قلم ورک کړی په دې باندې جنگ راته او یم په چې باندې نور باندې جنگ راته خو زیاتره زه په دې ډاری دم ما درته یو سلام ویل چې څه بي جوړه ته زیاتره زه په ما سره بل څوک نه لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه مور میچ استاد په مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنګ نه کا بیا م که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به زړل
شپږم صنف پاره راته وایه په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله حتی مونږ به مې چې ویل وکړ یا مدرسې ته ملاړم همدا دعا به مې وکړه خدایه ته بیرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بیرته راولې مونږ مکتبونه راته همسې خلاص پرېږدې تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به چې خدایه کشکې دا شپه له ګزر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو همدغه وخت بیا اووم صنف نه بعد نشو تللی حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني کوله ټولو ویل دعا وکړئ دعا وکړئ هلته استادانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې
هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځ وي خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم خو بیا مونږ صنفیانو سره تللم صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم یعنې زیاتره به یې باندې مې چې وتلو یو څه خوراک به مې اخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو استاذ یوه خاطره مې دا ده چې استاذ مونږ ته درس راکاو نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه یعنې اخرنۍ ورځ وه مونږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي
مکتب کې چا ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي تا مکتب کې چې اخیستل که کور نه دې څه وړل
زیاتره خو به مې مورجانې راته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو هلته یو خورو ځکه کېدی سي د هغوی امن ډېر زیات و پابندي په مونږ ډېره زیاته وه ویل کېدی سي زهر یې په کښې څه یې نور شاګردان پرې مریضان شي یا شی پرې وسي نو دې دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل مکتب مخې ته به مې اخېستلم هلته به مې مکتب ته وړل پټ به مې وړل که اجازه به یې نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته یا به م داسې شور نخود وه یا به م اسکرین یا جاله واخېستله
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې لکه همغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کمې به یې واخلې او به یې خورې
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تللو صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځلې خلاص دی صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې
سمیې لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې نو ما هماغه خوښېږي
اوس چې کور کښې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته ورځې دې په څه تېروي وخت دې په څه تېروي
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم او یا مور سره خیاطي کوم
خیاته کې چې څه ذکر چې ګندل شي
پنجابی کلمې زیاتره
ذکر او ستاتونی. اها ځانته دې تر اوسه پوری ګندلی کنا یا لا باغ مرحله کې چې ذکرې
ځانته خو مل تر اوسه یا نه دې ګندل خو یوازې ورکه کوم څه چې ګډې لپاره هغه مې ګندل.
اها ګډیانی و سم کوي
اوس خو نه کوم ځکه عمر مرور او چې کېږي اوس نه کېږي خو همداسې مې ګنډل ځکه ګډیانې نه لرم اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې دي وړکنې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي هغه کوم یو کې د سبتنام نه ده کړی چې لوم نه پورته درس ورکوي دوم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلې ځکه موږ کور سره چې نږدې د ملک سریا د هغې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده خو موږ دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي د هغې کې دوم صنف درس هم ورکوي هغې کې مې سبتنام کړی دی خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه پیدا کړی
آنلاین پیدا کړی ده خو زیاتره هغې نه هم درس وایمه خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلی خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودو چې هغه درسونه ووایي ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو ځکه خپلې وظیفې ته یله لاړ شو یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده خو د کور ماشوم به مې او څه ورته وایه د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي د دوی برخورد در سره څنګه ده څنګه برخورد در سره کوي؟
زه خو ایمازون له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی زیاتره ایمازون ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ د ژوند خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدی وړه ده مکتب یې بند ده څه کوئ اعصاب یې ټیټي خرابېږي تاسو دا خبرې مه کوئ نو تل همدا وایي ورونه مې همدغسې خو خور مې همدغسې وایي څه راته نه وایي ځکه چې زه د کور وړه مې هم او دا چې ټول مې د سواره واړه ماشوم ماشوم کې کاکاګان مې منډه غاسي او رونه مې زیاتر ورور مې مشر ورور مې یعنی چې زیاتره ما خاطر چې شیخ له حتمه ما تر اوړي چې دای باندې د سیاتل نو کولای چې په کور کې دا شی وو بخوري.
کوڅه کې انډیواله نه لري ادمن ته خلا ماشوم یې بیرون به وزي هغه ملګری دې شته چې ورسره کوڅه کې لوبي وکي یا نه کوڅه دې دمنه پرېږدي
کوڅې ته مې پلار پرېږدي ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم ملګري مې شته څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې دی خپل ساعت تېرو یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي ما ملګري چې دا مونږ ژوند سې د وړکنې کیسې کوي یا د سوال د سالګري خپلې کیسې کوي داسې کوي.
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي ته به څه کوي څه پلان لري یا که کورنۍ درته وایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای واده باندې فکر وکړي دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسائل مې هیڅکله ذهن ته نه راځي ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی ما پلار خپله ډاکټر ده کله مونږ ته دا نه وایي نو پلار جان مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي خو بیا هم ماته وایي چې حتماً مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي
خپله خو بیا درسره دا فکر نشته ده؟ روحی و روانی وضعیت دې څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کیږي ستا فکر سم ده څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمپلارې لرو دي ما خپلې خویندو غوندې لرو دي خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم یم کوم شرافه یا چې زیاتره زه ژاړم ځکه زه وایم ولې موږ مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هیوادونو کې ګوریا په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای انجلی پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه باندې شاغې ورځ لږ مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړه مکتب نه پوهنتون ته لاړه، اوس ورور مې دواړه په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته یعنی دریم سمستر ته رسېږي، نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، همدا زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدي، هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي، هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې موږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کوئ، ځکه چې یو انجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې 40 دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنه یې؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل 19 باندې 14 کېږم.
14 کلنه. ډېره مننه، کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا و رسیدو ورزو دا سمایه پارا بانده دا غی دمور خبری آورو.
سلام علیکم، زده سمایه موری ما او پا دی تشویش که خومنگه هر او رسته او یو ورځ نه ده، هر ورځ موږ څو 3 کاله ووت موږ په دې تشویش کښې تېرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو، او موږ په نن او په سبا کښې یو چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې موږ دوی دې وخت ته را ورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونو ته خو یې نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې 10 کاله طالبان دلته نور کینیم، او 10 کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د ازادي میلما
د ازادي میلما د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کومه. زمونږ د نن ورځې میلما ځوانه لیکواله فتانه ژوند ده. په دې خبرونه کې به لاغلې ژوند نه واورو، د دې د لیکنو په هکله، د دې د ژوند په هکله به له دوی نه واورو. اغلې فتانه ژوند د خبرونې ته ډېره ښه راغلې، مننه له دې نه چې زمونږ بلنه مو منله.
ډیر مننه فرشته جانې کور مو ودان ستاسو نه مننه چې مشتمو وخت را کړی ته مشتمو بدن را کړی
مننه فاطمه جانې د خبرونې پیل بل تاسو وکړو ستاسو لژوند به وکړو درته وای چې ماشوم ټوب مو چیرته تیر کړی لمړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکل وريدونکو ته لګوای مننه
ماشوم ټوب په غزنیو ولایت کې پیل کړی دا غن اورست لمړنۍ زده کړې مې هم په غزنیو ولایت کې کړې دي داغنه ورسته ز کابل ته راغلم کابل کې می زندگی پایل کړله نو تر دوه سم پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغ یم له دوه سم ټولګي نه بیا لغنه ورسته از موږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرید د وطن حالات داسې اوسي د ښځو په نظام کې بدلون راغلی شو زده کړې محدودې سولې بیخي وتړل سولې پوهنتونونه بیا موږ ونه سو کولی ما اصلا ونه سوی کولی نورو نجونو هم همدارنګه سي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي زموږ مکتب په نیمایي کې پاته ولو بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سي موږ په 2023 کال کې فارغ کړلو ترینه ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا ولا بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و بیا ما خپل شي وخت مې ځای نه شي وغنه شي په ځینې ادبي فعالیتونه مې کوم ادبي فعالیتونه ما له وخت نه راېسته کول له مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز کړل پر سنیو مې فعالیت شروع کړو خپلې لیکنې مې خپرولې دا راز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې لا غن ورسته سی بیا ز کابل ترالم کابل کې کوم سی تیر کال د شازو دی طبي بخښونو اجازه ورکړل سو په طبي بخښونو کې بیا ما کابلګي انتخاب کړ یو کال می دوه سمستر می وای له کابلګي ما متاسفانه بعد بختانه سی بیا موږ د زکړو بهر وزاندې د بس سم ترالم
مننه فاطمه جانې فاطمه جانې تا د خپل خبرو په لړ کې دا ویل چې د مکتب په اخري صفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل شو او بیا هغه هیله چې تا د لوړ زده کړو د لپاره درلودې هغه هم پاتې شوې دا راته وای چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړ زده کړو تر نه رسیدل په هغه وخت کې څومره ته نا امید کړې او څومره استاپ رواني اړخ باندې څومره بد غیز درلودې ولې
زموږ ډیر نا امید کړو ځکه چې هغه وخت کې لازم دومره نه ومنې او ځکه چې دا سوال کې د سیدنجونو زده کړې جنرال سوي دي باندې سوي نه دي ځکه هغه وخت زه دومره نا امید سم بیره نا امید سم په بس له من د دې هم زموږ زده کړې بیا پالیږي په هغه وخت کې خپه ولې نه سم بیره له حده زیاته خپه خو یو هیله واره سره زموږ زده کړې بیا پالیږي به نشه موږ کې به وکړو کمی بیرو به خپل انتخاب غته کوم څه زموږ هیله ولا خو دا دوام ځلی چې بیا دې موږ زړه باندې سپېره ځل کې واقعیا زما لپاره ډېره سخته ولا او ډېر راته حقیقت هغه څه ووایو موږ چې ان واقعیا تر بیا دا ستونزه سي ما هېڅکله نه دي زړلي خو مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان اوسي امتحان ورکم امتحان مو ولو دریم سمستر ته تلم راتلونکي مرګ کې خو هغه شپه باندې د ایران کوسې زده کړو بهر درې دلې ده بېخي ژړا مې راغله زه تا نه نوم زما خورم وراشتره بس دا یو سخته شپه سخت وخت په کومه اوس لږ شس
فتانه جان څنګه چې تا ووم ویل د زده کړو پاکل دی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلیت رشته انتخاب کړله دغه رشته تا د اول نه خوښېدله لکه ځینی کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري له یوې رشته سره له یو مسلک سره شوق لري نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلیت سره له پخوا له ماشومتوب شوق او کدا د شرایطو په اساس تا د پاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو ته دغه رشته انتخاب کړل په دغه کلم راتوي
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکین یو وخت اوس موږ تنه طب پېژنده طبي بخښونه یوازې موږ پنځه کله موږ د جګړو په وطن کې ولو موږ بغیر طب نه نور طب یوازې برخه وه خلکو په کې کار موندو هم یې پکې خدمت کوو هم یې ورته اړتیا وله موږ په یو داسې مجبور ادبیات زما انتخاب اوس باید زه حقوقي برخه کې واوسم ځکه چې زما فکر یو قسمه ته د حالاتو سره بدلېدو همیشه زما خوښه هم داسې بدلېده خو بیا قابلګي زما صرف په د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب او بیا کله چې زه قابلګي ته راغلم بس د
فتانه جان د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړې تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې اوسېدې هملته د ژوند کړی وو وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه وو آیا هلته څه تا لیدلي وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې په دغه اړه راته ووایه
ما خوشتر سی حقوقی انخاب زکر سی از ما تا بلیش در بل رنگ اساس گوندی و میشه پا ما اولی دل سی لشد سر زیاده گیجی کل اسمی واوری دل رسانیون یا لام سی لخلگون سی زندگیان سر دست چلند گیجی لماشومان سر دست چلند گیجی لشد سر دست بچ چلند گیجی پا چولن اکی پا دولت کې په نظام کې په حالت ولته نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کې د سبا د حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو د عدالت لپاره باید داسې وکړو شاید موږ په ځان کې داسې ما خپله په ځان کې داسې اوسېدلې چې شاید دا انتخاب کړم نو زه په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم عدالت په سپارم د دغو خلکو حقوقو نه به دې پاکوم خو بس
ان شاء الله په دې هیله چې په راتلونکو کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوخي رشته د حقوق رشته ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولي په دغه هیله اوس په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو ستاسو په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما ویل چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ که قدرمن اوریدونکو ته د خپل لیکنو په حق لو وایي چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي په کومه برخه کې لیکنې کوي
مننه لیکنی ما سن د مکتب له دورین شعر کوفته نه سوېلې زکه وای ارکس سنت شاعر نه سوېلې بس ما شعر لیکل زیاتره وخت شعر نه مې لیکل خو هغه ستر څنګه ما کیسې لیکوالی کوله په پلان د کیسه مې لیکله د کله چې بیا زه رسنیو ته راغلم دعوت میډیا ته بیا غلطه ما راپورونه هم لیکل ژورنالیزم په برخه کې په کلتور برخه کې ما هم لیکل کول د ادبي اغه لیکل کول بیا ډېر وخت کې زموږ مکتب کې ورګ دی کې زیات خلکو رسنیو راغلم ادبیاتو سره زیات غوونو د علاقه را شازار ډول باندې یو قسمت از ما خوشاله تر اوسه پورې او کیسه لیکنه سبب بیا ما لاوخته پیل کړی لیکوالي سی کله زموږ ونسوه ما ونسوه کولی سی هغه حقوقي برخه بدي وکړي موږ خپل انتخاب وکړو یا هغه چې ته موږ ورسو چې کوم زموږ ارمانو بیا ما کیسه لیکوالي پیل کړی وسي موږ کولی سو له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم رخ پورته کړو د هغوی ږغ ته انعکاس ورکړو د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی سي کوم کیږي هغه کومې بدې روایتي ټولنه سي دغه باندې باید موږ ږغ اوچت کړو دام د موږ د ږغ د اوچتولو د ما د ږغ د اوچتولو یوه وسیله ده په اساس باندې مې مه دکوالي
اغل جوان د ترکم زیات ما اوریدلې دی په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنې خبرولې دا ترکم زیات پوری حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقیق لکه وای بالکل مسام باندې مالک کول
نو نه پېژنم چې دا شاید د ټولنې هغه وسې زره زما نه غوښتل چې په خپل خلکو کې هم تاسو ما ځوان کاو ذکر تر زیات محدودیتونه ولو شاعر ته دغه ته چاس پرسنه یو کار کاو نو کار څومره فکر ازادي کزو وایم چې زموږ خلکو کې تر یو څه ده نه نور خلکو نه و او بیا یې هم محدودیتونه درلودل دي شازو پوران دي فکر هم ازادي نه درلوده د سړی یې درلوده خو د شازو یې نه درلوده زیات ځینې داس کورنۍ وې چې هغه درلودو ځینې داس خلک هم ولو چې هغه بیا هېڅ ازادي فکر نه درلودل نو ما باید په ما جامې کې اس ژوند کړی وای چې هلته باید هغه سپاته سوی وای چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم چې د هغه پس اسمان بیا ما خپل مستعار نه کاروم اوس نه اکثره وخت کارولی ده هلته زه اوس هم کوم چې په خپلو خلکو کې یم بیا زه ځان نه شوم
ایا تر وسه پورې د غوښتې دی او یا دا جرأت د کړې دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپل لیکنې او یا هم خپل شعر او شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي باندې ځان ور معرفي کې او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي
نه ما تر مخ خپل نوم مخکې بدل کړو تخلص مې بدل کړو ولو خو په هغه خلکو کې څه کوم څه فکری محدودیت لري کوم کې زه سم نه وایم څه هغه کوم اما دا څه فکری محدودیت نه لري او زه نه نه تر اوسه د فکرونه یا ځان ته اوس نو دا هغه کې څه نه وایم څه خپل نه پټ کوم زه خپل ښکار نه باندې بیا کولای سم او وړم هم
فتنه جان دغه ټکی تک که پام دغه ټکی تام شو دا راته وایي چې دغه دی یوې انجلۍ په او یا هم دی خزینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نوم غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپل شیرونو ته ورګډ کړي دا ته یوې انجلۍ و دی خزي پر پرمختګ څومره اغیز درلودای شي لکه باید څه وشي څومره د ټولنې په فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي
دا کوم څه د ټولنې د محدودیتونو دی او د ستونزې دی دا د بشه زیدي وینجلې په پرمختګ باندې او بد اغیز لري د هغوی د پرمختګ مخه نیسي له هغوی سره انګیزه کموي هغوی ته زیات ستونزې په هر جي کښي هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه حتی د هغو په ځوان بد تاثیر کوي ځکه چې هغه تل یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کېږي هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ وي هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره داسې خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي دا زندګي ډېره سخته زندګي ده کوم څه افغان ښځې تېروي کوم څه افغان نجونې تېروي دا یو بد حالت ده واقعا هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی د افسوس وړ حالات کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري نو باید د دغه د پر کار وسی، باید خپل شزي همداسي زیاتره سي دي، خپل شزي همداسي ذهنونه لري د شزو په مقابل کې، د شزو د پرمختګ په مقابل کې. نو کدا سي سي شزي په خپل دا اقدام وکړي سي دغه ذهنونه لږ سره سم کې، د خپل فکرونه لږ سم کې،
د خپرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو پاکله وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي، د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو پې ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغانو ښځو دپاره کړي وي، نو کولی شئ له اوریدونکو سره شریک کړئ.
که څنګه سم مخکې ویلی چې زه څو مکتب مې وسلسله وروسته رالم رسنیو ته، ما دې یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمت خلک کچ غوندې ولوسي. اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی، که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو، د خپلو مسیرانو، دیو په هکله کتن معلومات نه لرو. موږ کوم، موږ په دې کې ورکه سم، موږ څوک انتخاب کو؟ دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې، بیا ما له دعوت میډیا سره کوم د نړۍ هیواد نه مجله ده، له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې. زه به ځوانانو ته، خلکو ته، خپل ولس ته شخصیتونه ور پېژنم سي اصلا چا خدمت کړی ده، څوک چا کار کړی دی وطن، چا دې وطن سره خوږیږي. نو دغه خاطر نو بیا ما غوښتي د دعوت له لارې دا مسیران مشران چې کوم لوتونکو ور ما لوستونکو ته ور وښوم، له دغه لارې نه بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې همدا مرکې زیاتره مخته وړلې. او ځینې د ښځو په کلتورونو، په دغو د ښځو په ستونزو، په دغو مې راپورونه جوړول، هغې له لارې مې خپرول، د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ماته به رارسېدې له هغو نجونو سره، یا کوم سې زیاتو غوتې لاس دسترسي نه درلوده، د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې. له هغه وروسته دا چې دغه اسلامي کال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره سي، خپله د ښځو غږ واوسېږي. موږ سبا اکثره مجلو ته اول زه ځکه ماته تجربه کېده، بیا دا نورو نجونو، موږ سبا اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته، ښځو ته نو د غږ تواتو لیکوالانو سي کوم ولو، لکه وطن په سطحه به ودي او لیکنې به انتخاب سي. نو د ښځو بېچارهګانو، ځکه چې یو په ښځو کې انګېزه نه وله سي، بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې لیکنې به نه خپرولې، ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې، هغوی به خپل لیکوالي به وایه به شاعري و دا محدود ساتلو، نو چېرته به انتخابېدل دي مجلو لپاره، نو هغه نه انتخابېدلې. دا وضعیت اوس ما د ښځو لیدلی او نو په اساس باندې ول دا د زده کړو بهیر اوس ځنډېدلی او ډېرې زیاتې ستونزې ول. ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم سي، ښځې په خپله دا د ښځو غږ واوسېږي، او د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي، هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي. موږ اوس هم ښځې کولای سو سي یو څه وکړو، به موږ باید ناامیده نه سو په هېڅ حالات کې، موږ باید وښوو سي دغسې یو وضعیت و. ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو، نو بس دغه به خپل ژغ به ما موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسوو، او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي. دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول. نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو نجونو وخت ضایع نه سي بېچاره، او د دوی لپاره یو همت سي مجله مې ورته راوویستله سي، د ښځو لیکنې، شعرونه، د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي. نو دا خاطر باندې مجلور تراويستل بیا د شازو لپاره او سی اوس په دې شازو خوشبختان انجینر ته زیات خوشاله ام دي زه خپل هم سرکاله د انجینر خوشاله وینم او ته هم خوشاله کیږم کار څومره حالات ستونز من دي بیا هم یو هیله یو خوشاله را کول کیږي باندې هغه دې کنه اوس خبروم یعنی موږ اوس انجینر اوس خپل شازو یو مجله لري نو زه په دې غوښتنې خوشاله ام
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې ځکه کېدای شي ډېری نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي نو یو څه معلومات ورکړئ چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي
دا اول خو موږ تصمیم ورشي په فزیکي بڼه بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده ځکه چې زیات خرچه راتله دومره موږ نه درلوده دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع کړه ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هر برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري الحمدلله بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله اوسته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي او بیا موږ دا مجله اوسته په دې هرو دریو میاشتو کې وګڼه اوسته خپرو بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي موږ یې دښکاو انتخاب وې دزاین وې به په آنلاین باندې چې لیک شکل ورته خبرې نو ان شاء الله اراده لرو چې یو ورځ وکولای شو په فزیکی ډول هم ورته نشر کوو موږ دا هم په کام کې لرو چې په انګلیسي باندې هم یو برخه ورته ماده کړو
فتانه جانې د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین بڼه جوړول یې هم اسانه کار نه دی ستونزې ځان سره لري او یو نوی پایل نوی کار وي نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه څوک دی در سره په دغه برخه کې نور څوک دی انجونې دی ټوله در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي
مالیم راست خو اصلا موږ خپل لزان اور باندې پو مالی هغه موږ خپل غاړه خسته ده زه یم او ما سره یو بل کس د ډیزاین برخه مخته و برخه مخته وړم د انجونې یوازې موږ ته لیکل را لیږي د ښځو کې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده غزان نشوی زکه سی نه واری خپل هویت سرګانسی دا دوه کسان یو بیا یو بل کسان درا سر سیغاز ما سر زیاتر وخت شخصی ما سر کومک زیات کوي خو اصلا دوه کسان یو بس مالی هغه موږ نه لرو راتر خپل مخته وړو
که په دې برخه کې د ژوند پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې وس د تاسو د پاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي څومره ترې راضی یاست څومره ستونزو سره مخ ته ځئ په دغه اکل کلند را ته وایي
زمون په افغانستان کې کلشته خبره سي د ټولو سخت دا یو ستره خبره ده نه ته نه دي شاځو کزوام سي د شاځو ځوان سخت په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت بیا په هغه کې د شاځو ځوان واقعا هم ستونزمن ده کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو هم د شاځو ځوان په افغانستان کې سخت او ستونزمن او اوس هم ستونزمن ده بیا په اطرافونو کې چې موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده خو بیا په ټوله کې د شاځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو نه یوازې د علم خبره ده په موږ باندې علم کار شوی دی مکتب او پوهنتون او کار پارکو واکه نوم یو زندانی سوند که موږ
فتانه جانې کده خبرونه په پا پای کې خپل یو خاصه شیر مونږ ته او زمونږه قدر منو اوریدونکو ته په خپل خولي غږم ډیپلوما کې نو مونږ به پام دغه سره خبرونه پای ته ورسو مننه لدی چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ او لقدر منو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونه تر پای له مونږ سره ول
ډیر مننه کور مو ودان لتاس نه مننه سي مشتم وخت راکو اتمن زبرته لته یو خپل نظم دې دا بدرته وایم ما و ازما وطن زو ته دواره یو رنگ یو ازما وطن زو ته دواره یو رنگ یو ستا هم مخصوم رسپیرو دې په گردونو خاورو دوړو ازما هم لاس لگر چاودلی دل پښو می ازغه وتی په سپیرو خاورو می ژوند دې تر هر څه می ډیر سکلی را معلوم د خاورو خوندې ما جامې هم د شکې د لکستا غریوان دې چری ته هم ښکارې چې ستړې زه هم ډېر ستړې سوې دا ښکارا چې ستړې کیږي دا ښکارا چې ستړې ستړې هسي چې هایدرا کې د ژوندون وی توقع نه وی لمړو هر څه غوستې خاموشي کپن شوی موسیقي وی نن پر سپکې ګنا وی ارمان کړي خودکشي وی د جنت د لاس پک وی کتابونه زندانی وی زما وطن زات دواره یو رنگ یو ستا هم مخصوم رس پیره دی په گردونو خارو دوړو زما هم لاس لگر چاو دیلی
نو نو سارو نا دشنو موت کا زم جیرو نا کلا بندا نوستا یا ما دشنو پشنو بنو پنا د